پیښو ته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د وروستیو اوریاو او سیلابونو له کبله په ټول افغانستان کې نږدې سل کسان مړه او ټپیان شوي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی نن په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې په تیرو څلورو ورځو کې په میدان وردګو، کابل، ننګرهار، خوست، کونړ، پکتیا، نورستان او غزنی ولایتونو کې 18 کسان مړه، 55 ټپیان او 2 نور تری تم شوی دی. خغلی رحیمی وای د سیلابونو مالی زیانونه هم اړولی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت نن او سبا د هیواد په 13 ولایتونو کې د ډیرو ورښتونو او د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. بلخوا د اسلامي همکاریو د سازمان مشر حسین ابراهیم طه پر خپل ټویټر په افغانستان کې د سیلابونو له مصیبت ځپلو سره خواخوږي څرګنده کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری یو ان ایچ سی آر په یو تازه راپور کې د افغان کډوالو په اړه نوې ارقام خبره کړي. د دې راپور لمخې پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دورسته په تیر 2021 او 2022 کلونو کې 1.8 میلیون کورنۍ بې ځایه شوي خلک خپلو مینو ته ستنه شوي. د راپور لمخې له دې ډلې شاوخوا 1.2 میلیون بې ځایه شوي په 2021 او له 2.5 لکو زیات نور په 2022 کال کې خپل کورونو ته چې د جګړو له کبله یې پریښي وستانه شوي. په راپور کې یادونه شوې چې په روان 2023 کال کې له پاکستان او ایران څخه په خپله خوښه افغانستان ته د کډوالو په راستنېدو کې هم زیاتوالی راغلی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای چې سکالې په افغانستان کې لڅ باندې 15 میلیون اړو خلکو سره د خوړو مرسته کړې. ډبلیو ایف پی نن په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې له دې پروګرام سره همکارې نه دولتي ادارې په افغانستان کې کور په کور ګرځي څو مرستو ته ار خلکو عمومي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسه تر ټولو زیاتو زیانګالو کورنیو ته مرستې رسوي او ملاتړ کوي. د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي په سودان کې د درې میاشتنی کړکیچ له پایله تر اوسه لږ تر لږه 415 ماشومان وژل شوي او له 2000 زیات نور ټپیان دي. د یونیسف مرستیال اجرایی رئیس تد چایبان نن وویل په تیرو سلو ورځو کې پر ماشومانو د سودان د کړکیچ اغیز د هیرېدو وړ نه دی. یونیسف په یو بیان کې ویلي دي چې تر اوسه یې د 2500 ماشومانو د بشري حقونو د سرغړونو راپورونه ترلاسه کړي دي، خو د بیان له مخې اصلي شمېرې ښایي تر دې ډېرې زیاتې وي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرۍ د راپور له مخې د سودان د جګړې په نتیجه کې له 3 لکو ډېر خلک له خپلو مینو بې ځایه شوي دي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن له روسیې وغوښتل چې د اوکراین د غلې د صادراتو تړون بیا تمدید کړي. د ملګرو ملتونو او ترکیې په منځګړتوب دا تړون د تور سمندرګي له لارې نورې نړۍ ته د اوکراین د غلې دانې صادراتو ته اجازه ورکوي. ګوتریش چې په روم کې د خوړو د صادراتو د سیستم په درې ورځنۍ سرمشریزه کې خبرې کولې وویل د دې موافقې د لغوه کېدو معنا دا ده چې د لوړو بایو توان به تر ټولو زیانګالي خلک پرې کوي. سرمنشي زیاته کړه چې د غنمو او جوارو بیې لا له اوسه په لوړېدو دي. ګوتریش دا څرګندونې څو ساعته وروسته له هغه وکړې چې روسیې په دانیوب سیند کې د غلې د صادراتو پر یوه مهمه لاره برید وکړ.
دو خبرې دی، یو خو
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، زه عصمت ساروانیم. دا بحث د تایر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د ازادۍ رادیو د 15 دقیقو دا بحث مو د اروپایي اتحادیې له لوري پر درو طالب چارواکو تازه بندیزونو ته ځانګړی دی. اروپایي اتحادیې تیرونه اعلان وکړ چې په افغانستان کې له زده کړو او کار د ښځو او نجونو د بې برخې کېدو او د نارینه وو په څیر له ښځو سره د یو شان چلند نه کولو له امله د طالبانو د حکومت د عدلی او پوهنې سرپرست وزیران عبدالحکیم شرعی او حبیب الله آغا او د طالبانو قاضی او قضات عبدالحکیم حقانی په تور لیست کې شامل کړي دي. اروپایي ټولنې ویلي په افغانستان، جنوبی سودان، مرکزی افریقا جمهوریت، اوکراین او روسیه کې د بشري حقونو د سرغړونې په خاطر پر 13 تنو او 15 مؤسسو بندیزونه لګول شوې دي.
د اروپای ټولنې د بندیزونو په لیست کې شامل کسان اجازه نه لري چې د دې ټولنې غړیو هیوادونو ته سفر وکړي او یا د هغو له لارې بل هیواد ته لاړ شي. دغه راز که دا کسان د اروپای ټولنې په غړیو هیوادونو کې شتمني ولري، شتمني کنګل کیږي. تر دې وړاندې د سږ کال د مارچ په 10 د ټولنې د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر ندا محمد ندیم او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزیر شیخ محمد خالد حنفی له ښوونځیو پوهنتونونو د نجونو د محرومولو او د ښځو د ځپلو په خاطر په تور لیست کې شامل کړي وو. پر دوی سربیره د یو شمیر نورو طالب مشانو نمونه لا لوړاندې د متحدو ایالاتونو او ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیستونو کې شامل دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د اروپایي اتحادیې د تازه بندیزونو په غبرګون کې وویل چې د تحریم لیست د مشانو اچول د هیڅ لوري په ګټه نه دي. د هم ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهمه کار واخیستل شي او دا یوه ناکامه تجربه ده چې نتیجه نه لري. زموږ د دې بحث میلمانه دی د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوځي چارو شنونکی احمد خان اندړ. دواړو میلمنو ته شراغلاست وایم. لومړی ښاغلی منصور، ستاسو په نظر دا ډول بندیزونه څه اغیز لري؟ طالب مشران خو هسې هم اروپایي هیوادونو ته سفر نه کوي.
بله ښاغلی سروان، تاسو او ټول معزز اوریدونکو ته سلام علیکم رحمت الله.
سلامت
تاسو د پښتنې په جواب کې هغه موضوع چې لدیر وخت کلکیچن او جنجالي ده په اوسنیو چارواکو او مسؤولینو د بندیزونو موضوع موږ او تاسو وینو چې په تېر شل کلن بهیر کې هم پر دوی پراخ بندیزونه وو، د سفر، اقتصادي، مالی او نور سیاسی بندیزونه. خو نتیجه دا شوه چې د نړۍ لوی ابرقدرت امریکا ورسره د ناتو پیمان له دوی سره کینی په قطر دوحا کې پراخ مذاکرات کوي، د دوحې تړون لاسلیک کیږي او د هغې په نتیجه کې شته حکومت رامنځته کیږي. د تیرو جګړو تاوتریخوالو او د بهرانیانو د حضور له لاسه چې کوم زیانونه د افغانستان خلکو ته رسېدلي دغه تداوم لري او ادامه لري. اوسني بندیزونه هم چې موږ ګورو د دې ټول زور د افغانستان مظلوم او بېچاره ولس ته رسېږي. شته حاکمان له پخوانه د دې اقتصادي وضعیت خسوي، امکانات خدي فکور دننه آزاد سفرونه لري او لټولو مزایا او برخوردار.
لیکن منصور صاحب، بندیز په افغانانو نه ده لګول شوی، په طالب چارواکو لګول شوی دی، نو ولې افغانان ضرر کوي؟
نه، ضرر پدې کوي چې مونږ وایو چې بندیز په نوم په چارواکو لګیدو، مګر دغه بندیزونو په اساس چې په زور افغانستان ته رسیږي، تاسو وینئ د افغانستان د خلکو، د افغانستان د سوداګرو، د افغانستان خلکو ته د مرستو د انتقال
د هغه لمخکې هم دا مشکل شته. هغه نور بندیزونه دي چې مخکې لګول شوي دي او تاسو ورته اشاره کوئ، دا چې بانکي سیستمو فلج دی یا څوک په افغانستان کې پانګونه نشي کولی. خیر، بیا هم تاسو ته درګرځو وګورو چې ښاغلی احمد خان اندړ څه نظر لري. اندړ صاحب، ستاسو نظر څه دی؟
د لوی خدای په نامه سلامونه له سارون څخه تاسو سره په لوړ قلم ملما بلڅو سره خپل ټول وادوال ته په حقیقت کې خو تاسو پوهیږئ چې دا څه تاسوونه بندیزونه په چارواکو باندې یو سمبولیکه بڼه لري، ځکه چې دوی په خپل ځړ باندې کوم اختیارات نه دي عمل کې، بلکې د رهبری نه د خپل مشن اداره هغه اخلي امرونه اخلي چې بیا په خلکو تطبیق کوي. نو دغه اوس چې د کوم تاجرونه لګېدلي دي، زه په دې اند یم چې دا د دې لپاره چې یو خو د نړۍ پام ورته وکړي، بل هغه هیوادونه چې زموږ د افغانستان په څنګ کې پراته دي او کوششونه کوي چې خپل اړیکې سمې کړي او یا هم د افغانستان اسلامي امارت سره خپل سیاسي تعامل سم کړي او په رسمیت وپېژني، دغو لپاره یو سور چراغ ده چې هغوی باید متوجه کړي، ځکه اروپایي ټولنه په نړۍ کې اوس یو ډېر قوي او ډېر هېوادونه په دې ټولنه کې یو ځای دي چې زموږ د افغانستان لپاره ډېرې مرستې پخوا هم دي کولې او په نړۍ کې ډېر رول هم لري. نو د دې لپاره دغه تاثیرونه کولای شي چې خپل هغه تاثیر ولري چې د طالبان په خپلو کړنو کې هغه کړنې چې د ملګرو ملتونو مشور سره مطابقت لري په هغوی کې بدلون راولي، او دا کنه دې معنا ده په راتلونکي کې نور تاثیرونه یا نور بندیزونه هم لګول کېږي چې کوم هېواد که چېرې زخه ککړې وي بیا وایم چې هغوی به ونشي کولی چې د اروپایي ټولنې
سلامت اوسې اندړ صاحب. منصور صاحب، هماغه راز چې ښاغلی اندړ هم ورته اشاره وکړه، د طالبانو د حکومت ګورې دا د دوه کاله پوره کېدو دي، آیا دا بندیزونه د دې ښکارندوی نه کوي چې د طالبانو حکومت د دې په ځای چې نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي دغو بندیزونه وښودله چې دوی لا د انزوا خواته روان دي، او دا په یو شکل سره لکه څنګه چې اندر سایبرته اشاره وکړه یو څراغ ده چې دوی ته یو اشاره ده چې دوی ته نور مو څوک په رسمیت نه پیژني، هغه هیله چې تاسو درلوده چې بلاخره به دنیاوال مجبور شي موږ به په رسمیت وپیژني، لیکن برعکس دوی باندې بندیزونه لګول کیږي او د رسمیت پیژندلو چانس نور هم ورڅخه اخیستل کیږي.
موږ په دې باور یو چې په دې ستر نړیوال کلی کې اوسېږي کوم هېوادونه مراودات او راشه درشه لري، د یو بل د عقایدو ارمانونو، د یو بل د ګټو، د یو بل د پرمختګونو په وړاندې مکلفیتونه هم لري. داسې نه شي کېدی چې موږ په یو نوښت ډول د یو ملت او ولس په توګه په دې نړیوال کلی کې جلا ځای ولرو، او نه هم زموږ ګاونډیان او نړیوال کېدی شي چې پر دې لار تګ راتګ ولري، زموږ له ملت او هېواد سره راشه درشه ولري، او هغوی دې هر څه خپل تحمیل کړي. موږ فکر کوو چې په کور دننه زموږ کورنۍ سیاست هم جدي ترمیمات او جدي دقت او غور ته اړتیا لري چې هغه باید د ولس د عقایدو، ارمانونو، غوښتنو او اړتیاو په اساس تنظیم او ترتیب او رهبري شي، او د دغې کورنۍ سیاست په اساس چې د افغانستان د خلکو د اولیا منافع او د ارمانونو پر اساس تنظیم شوی وي، زموږ نړیوال روابط او ارتباطات، زموږ نړیوال حضور، زموږ نړیوال مسؤلیتونه او مسؤلیتونه په نظر کې ونیول شي، او له نړیوالو سره په عمیقو او دقیقو روابطو فکر وکړو او کار ورباندې وکړو. موږ فکر کوو چې په دواړو اړخو کې پراخې ستونزې شته، هم دلته په کور دننه حکومتي سیاست یا کم سیاست چې روان دی د خپلې ستونزې لري په مختلفو برخو کې، نړیوالو چې کومې لارې د افغانستان د خلکو په وړاندې غوره کړي، په کومه لار دي هغه د تاراکونو مسله وه او که اوسني بندیزونه دي. د دې دواړو تر ټولو لویه صدمه لکه مخکې چې ما ذکر وکړو د افغانستان مظلوم او بېساره ولس ته دغه خاورې ته رسېږي، او دا پراخ ناورینونه او لا پراخې ستونزې زېږوي چې هم به په کور دننه ډېر مصائب او مشکلات راوړي، هم د سیمې او نړۍ په کچه.
سلامت اوسئ. کور ودان اندر سه طالبان وای چې البته دا بندیزونه خو په دې خاطر هم اروپایي اتحادیه ویلي چې لګولې چې طالبانو د شزو جنو خلاف چې کوم اقدامات کړی دي، مثلا جنې لزده کړو منه کړی دي، شزې لکاره منه کړی دي، نو لزکه د دوی دغه چارواکي چې په دا ډول پریکو کې ډیر لاس لري په دوی باندې بندیز لګوي. لیکن طالبان بیا وای چې دا مسلې ک دوی زی پریشتي کارته او کینه پریشتي کې جونې مکتب ته پریشتي یا نه پریشتي، دا د دوی داخلي مسله ده، لا نړیوالو سره ارتباط نه لري. د دوی دغه خبره څومره د توجیه وړ ده؟
نه هیڅ کله مغه څه ده نړۍ و څوکلې ده، او په ملګر ملتونو کې یو څلو درې نوي هوادونه چې د سازمان غړي دي، نه کومرغه چې موږ هم د ملګر ملتونو سازمان غړي، او د اعلی حضرت شاه په وخت کې د هغه د ملګرو ملتونو منشور چې دی هیواد د پرسمت پیژندلو په خاطر او په هیواد کې چې بشر حقوق باید تر پښو لاندې شي هغه موږ ورسره امضا کړي دي او شپږ پنځوس نورو اسلامي هیوادونه هم دا ورسره منلي دي. موږ نشو کولی چې په دې کلي کې چې ورسره یو کلی ده ګوښه ځان ته یو مخلوق وچېږو یا یو هیواد وچېږو، بلکې موږ د سیاسي تعامل د ډیپلوماتیکو اړیکو لپاره ضرورت لرو. هر څه په شریعت نشي کېدلی، ځکه په نړۍ کې له اووه پنځوس هیوادونه چې وایي ټول غیر اسلامي هیوادونه دي او موږ دوی سره باید په مدني حقوق باندې مخکې لاړ شو. په افغانستان کې په واضح ډول د ښځو حقوق تر پښو لاندې شوي دي او ښځه هم بشر ده. کله چې بشر حقوق تر پښو لاندې کېږي، نو دا په هغه صورت کې چې په اسلام د اسلام په مقدس دین کې دا حق حقوق ورکړل شوي دي. کومې بهانې دي چې دلته اسلامي عملیاتو ته مخه کړې دي او خلک د خپلو اولادونو د نجونو د تعلیم، تحصیل او یا د کار نه پیدا کولو لپاره هجرتونو ته مخه کړې ده؟ خو یو نسل وژنه ده، د هجرت خپله نسل وژنه ده چې موږ خپل خلک نسل کړو. نو زه په دې اند یم چې که چیرې د ملګرو ملتونو منشور نه منل شي، ولو که ډېر زبرځواک چې شاوخوا زموږ پراته دي، یا خپله امریکا چې طالبان سره ډېرې ستونزې لري، دا دوی په رسمیت وپېژني. په نړۍ کې لکه ما چې اروپایي ټولنه وویلې، نور هېوادونه دي، هند هم ورسره چلن زبرځواک ځان ښیي، دا به هېڅکله دوی په رسمیت نه پېژني. ښه به دی چې په کور دننه کې یو لویه جرګه او د ټولو اتباعو حقوق د نارینه لپاره هم باید کار حرکات وکړي چې هلته ازادي، مختلفې ازادۍ دي، د حقوقو نگاهنه چې هغه باید اسلام دیني په رڼا کې ورکړل شي او خلک په دې اند شي چې دا زموږ خپل حکومت ته هغه واټن چې د خلکو د حکومت ترمنځ دی هغه باید نږدې شي. هېڅکله هم دا نه شو ویلی چې دا زموږ کورنۍ موضوع ده. که چېرې کورنۍ موضوع وي، نو بیا ولې د سیاسي تعامل لپاره او د خپل رسمیت پېژندلو لپاره هلې ځلې کوي؟ نو موږ په انزوا کې یو، همدغسې زموږ سیستم بانکي به وجود ولري، زموږ راکړه ورکړه به ګاونډیو هېوادونو نور سره ختمي، بیا به خامخا د حکومت ته انزوا خواته ځي او د حکومت نړول، د حکومتونو نړول افغانانو تجربه کړې چې هېڅ په درد نه خوري، بلکې په حکومتونو کې اصلاحات راشي، د ملګرو ملتونو د منشور او په ځانګړي ډول د افغانانو د غوښتنې سره سم یو داسې حکومت وي چې هغه ټول مختلف قومونه چې په افغانستان کې ژوند کوي د ورونو په شان پکې راټول شي.
بله صاحب، ډېره مننه اندل صاحب. منصور صاحب، طالبانو د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په ځواب کې ویلي چې د تحریم او فشار پر ځای باید له تعامل، دیالوګ او تفاهم څخه کار واخیستل شي. تاسو څه وایئ؟ تفاهم او دیالوګ له طالبانو سره ګټه لري؟ په دې دوه کالو کې خو له دوی سره ډېرې خبرې وشوې، لیکن هغه غوښتنې چې نړیوالې له دوی څخه لري او تاسو په ضمني ډول ورته اشاره وکړه، په دې برخه کې طالبانو هیڅ اقدام نه دی کړی، نه یوازې چې اقدام نه دی کړی بلکې برعکس د ښځو خلاف اقدامات کړي دي.
موږ په دې فکر یو چې د کلاش اف سیویلایزیشن یا د تمدنونو د ټکر او تصادم فلسفه نه په افغانستان او نه په نړۍ کې نور کار ورکوي. موږ وړاندیز کوو رسمن مو دغه موضوع او دا فلسفه د شته حکومت چارواکو ته رسمي ډول وړاندې کړي، نړیوال ټولنې سره هم په دې موضوع کار او خبرې کوو، د افغانستان د ولس له دراسه او موضوعات هم ورسره شریک کړي چې د کلاس اف سیویلایزیشن یا تمدنونو د
دایله تمدنونو لټکر سره څه ارتباط لري؟ کوم کارونه چې طالبان کوي دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟ آیا د ښځو په کور کښېنول، د نجونو له تعلیمه منع کول، د آرایشګاه بندول، دا له کوم تمدن سره ارتباط لري؟
راځم دې مسلې ته. چې دا خبرې لوی دي، خبرې تر آرایشګاه پورته دي، خبرې د نجونو تر مکتب پورته دي. موږ باید هغه لوی مسایل حل کړو، دا کوچني مسایل په خپله پکې په اسانۍ سره حلېدای شي. موږ وایو چې د تمدنونو تفاهم ته باید لاره اواره شي، د تمدنونو او د هیوادونو همغږۍ او پراخو همکاریو ته باید لاره هواره شي، او موږ نور د خونړیو او تباهکارو انقلابونو، د تباهکارو برنامو او پروګرامونو، د ترقیاتی انقلابونو او پرمختګونو پر لور حرکت وکړو. په کور دننه که هغه د علمي پرمختګونو یا علمي پرمختیایي انقلاب دی، ټول ولسونه د اسلامي شریعت له مخې هر فرد تعلیم او تعلم حق لري، او دا د لازال خدای لومړنی فرمان دی چې په اقرا د قران عظیم الشان نزول پیل شوی، لدی هیڅوک نشران نور فن مخ ګرځولی شي. پر دې باید جدي کار هم ست حکومت او چارواکیو کې، او هم که نړیوال مرستې وي دې ته باید متوجه اوسي. موږ وایو چې
تاسو وایئ چې باید وي کې، لیکن عملا تاسو څرک ویني چې دوی کوم اقدام کوي؟ ما خو زما سوال هم دا و، دوی برعکس روان دي په ځای دي چې دوی اقدام وکړي او د نړیوالو د غوښتنې ته ځواب ووایي، دوی د دې خلاف اقدامات کوي.
موږ وایو چې نړیوال دي دغه یوازې د خزو په موضوع ځان نه مصرفوي او ځان دې بند نه چوي، پریږدي دلته د افغانستان ولس هم په خبرو اخته دی له دوی سره، او دوی هم تر اوسه پورې لهیت ادرس دان دی ویلی چې کامل بند د امرسانی خبره کوي، او د امرسانی پښتنه د افغانستان ولس ترې کوي چې امرسانی تر کومه موده تر څه وخت پورې تر قیامت به د امرسانی جاری وي، تر یو کال دوه پورې به جاری وي، او که دا دوه کال چې تیر شو نور د افغانستان خلک حوصله نه لري. تاسو وینئ چې په زرګونو کورنۍ د خپل اولادونو د اولونو د تعلیم لپاره یا پاکستان ته مهاجرت کوي، یا ایران ته دی، او یا نور هیوادونو ته. نو آیا څه حکومت دا زغملی شي چې د افغانستان ټول خلک د مهاجر شي او د پاسپورت په دروازو کې دی دغه سی بیروبار وي چې پاسپورت نور په خلاصېدو دی او کېدای شي نور پاتې نشي؟ دا څوک زغملی شي؟ د کوم ولس چارواکي او مسؤلین چې نور د ولس ورسره نږدې پاتې نشي؟ موږ فکر کوو چې دوی به هم په دې غور کوي، او ان شاء الله چې په لاندو وخت کې به ډېر درکو چې د افغانستان د ولس د خلکو د غوښتنې په اساس، د افغانستان د علماو د غوښتنو په اساس، او د دغلته چې دا کوم فقیر او هردم شهید ولس وسیږي، د دې غوښتنو ته به مجبورن او مکلفن دوی
ځواب ورکړي. ډېره مننه، سلامت
اوسئ. خلکو د کار، د زیار، د تعلیم د ستونزې به حلیږي، مګر لوی ستونزې چې هغه اقتصادي پرمختګونه دي، هغه ترقیاتي پرمختګونه دي، هغه په علمي برخو کې د
ښوونځیو او د امکاناتو لوی خبرې
د نشتون مسله ده په دې باندې.
اما د جنو له تعلیم منع کول تاسو ته وړه خبره ښکاریږي، او لوی خبرې نور څه بولی؟ دا چې زرګونه ښځې له کاره محرومیږي او هغوی بې نفقې پاتې کیږي، دا تاسو ته وړه خبره ښکاري؟ خو خیر، د اندرس نو تاسو وایئ چې دا وړې خبرې دي او لوی خبرې اقتصاد دی د هیواد
هدف؟ نه، هدف خبرې د ټکر مسله ده. لوی خبره د فکرونو ټکر دی، تصادم دی، د نظامونو ټکرونه او تصادمات دي. چې دا حل شي، موږ وایو چې دغه د اخی تر لاندې دي. د نظام مسله ده، چې د نظام ترتیب او ډول، د سیاسي مسائل، نړیوال مسائل، دا حل شي. د ښوونځي او موضوع، د نفقې موضوع، دا د هغه فروعات او برخې دي.
ډېره مننه منصور صاحب، سلامت
اوسئ.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. اندر صاحب، ښاغلی منصور څه نا څه خوشبین دی چې دا ستونزې به بالاخره طالبان حل کړي. تاسو څومره خوشبینه یاست؟ تاسو فکر کوئ چې دوی به بالاخره مجبور شي دغه فشارونه لکه د بندیزونو په شان دا به کومک وکړي، دا به نتیجه ورکړي او که نه؟
که څه هم په افغانستان کې ډېرې ناخوالې د 50 کلنې جګړې سره پاتې دي، مختلفو حکومتونو پخوا هم په جمهوریت کې په ټولو سیمو کې ښوونځي نه وو، شرایط خراب و، داسې نه وو چې هر څه جوړ وو. خو دا چې اوس په افغانستان کې سرتاسري امنیت ته او طالبان چې خپل نظام راولي امارت نه هم باید ښې تجربې ترلاسه کړي. موږ پوهیږو چې نړیوال هم ډېرې بهانې لټوي او غواړي د افغانستان د سیاسي اقتصادي وضعیت نه خپلې سړې جګړې په مخ بوځي او ځینې هغه ستراتیژیک اهداف دلته ولري. مګر دغه د نجونو د ښوونځیو، د پوهنتونونو، د دوی د کار بهانې په خپله طالبانو نړیوال ته پلاس ورکړي دي، او دا یوه جزا ده چې افغان ولس ته ورکول کېږي. ځکه
د نجونو د زده کړو او د ښځو د کار موضوع او داسې ځینې نورې موضوعګانې چې تاسو مخکې ورته اشاره وکړې، دا د یوازې د نړیوالو غوښتنه ده که د افغانانو غوښتنه ده؟ دا خو یوازې هغوی نه مطرح کوي، دا خو ستا هم غوښتنه ده، د بل افغان هم غوښتنه ده، د منصور صاحب غوښتنه هم ده. نو بیا ولې په دې کې تاسو نړیوال یوازې یادوئ؟
نه، نړیوال غواړي چې په دا 50 کلو کې زموږ د هیواد په سرنوشت باندې همدغه زبرځواکونو یرغلونه کړي، لوبې کړي. خو دغه د داخلي چارو کې زموږ د جنو د کونځو پنجتل مستقیمه د طالبانو پلاس کې دي دا ولې دې د باندې پلاس کول کې د خو د فشار په خپل افغانانو د خپل افغانانو ځان خبر کوي او دا و ساغه وخت نه ده چې څو پیړۍ مخکې اهم څو کال مخکې چې افغانان د خپل بچانو د علم او تعلیم سره علاقه نه لري بلکې غواړي او وسپوڅو موږ ضرورت باندې چې موږ د یو عادي مرض لپاره ګوندو یو واجب تدی بیا ته زموږ د خلکو نه هغه بدوري چې پښتورګو ته یا غم تر باسي یا هم تر ونی ټول د امکانات د مادي او مالی نه لري تاسو نه په دروازو لري ترخه مو په سپین بودکه په څومره مخلوق ولاړ دي تر دې لپاره چې موږ خويند ته اړتیا لري چې ډاکټر انجینري پیلوټي همداسې په اردو پولیسو کې اوس هم په غزینو ځای کې چې دوی ضرورت دی هغه نیولې دي خو په ټوله کې د افغانانو غوښتنه ده موږ د نړیوالو پروا نه کوو چې نړیوال کوم لوري کې دلته افغانان ته به خپل حق ورکړي د اسلام د دین پر وړاندې کې چې هغه دوی په مختلفو بانو چې طرز عمل جوړو چې دا جوړو آیا افغانان دومره دې زته بغیر خلک چې خپل اولاد په خراب اروپایي چمو کې دیږي بلکې موږ مسلمانانو مسلمانان یو مسلمانان به وسیګو موږ په تیر کوټر کې زموږ اولادونه خوندې په ډېر ښه جاب کې خوندوي د دې دغه بهاني دی نه لټوي دا چې پروژې دې د ګاونډي استخباراتو نه اخلي ځکه چې موږ ګاونډي قصدا غواړي چې افغانان تل عمر دوی ته احتیاج وسي چې غلان وسي چې د ته پېښاف نه پرمختګ نه او دوی زموږ په سر باندې تجارتونه وکړي اېله مانه چې د افغانستان اسلامي امارت دغه بهاني نورې لري کې هر هغه لباس چې دوی غواړي دوی ته وباسي او دا سره هم طرز عمل ده چې په دوه کلو کې نه جوړیږي او بیا نړیواله ټولنه یا ملکي ملتونه د افغانانو سره لوبي کې په هغه وزیرانو چې په معرف او په لوړ زده کړې یا لکه دا اوس چې په درې تنه تازینونه ګولي لګوي ولې دغه چې ناستې نه کوي د ناستو طریقه او همداسې مستقیما د اسلامي امارت مشران سره خبرې نه کوي دا خو په تازینو باندې
شاید کړي وي شاید کړي مې طالبانو ویلي دي چې دوی ورسره خبرې کړي دي مثلا د وروستیو ورځو کې د طالبانو یو چارواکو ویل چې په افغانستان کې بې پیلوټ الوتکې ګرځي او دوی د امریکا له ځانګړي استازي سره په دې اړه خبرې وکړي یعنی دوی خبرې کوي منصور صاحب لکه څنګه چې اندل صاحب وایي چې دا چې طالبانو شزه لکار منع کړی دي او انجونې له زده کړو منع کړی دي او نور برخو کې ځینې سخت دریځه سیاستونه لري دا د دوی په نظر د گاونډیو هیوادونو یا د هغو هیوادونو ایجنډا ده چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي ستاسو نظر سره امداده او که فکر کوئ چې د طالبانو یو شمیر بشان دومره تیاره فکر لري
مګر تاسو ته طالبانو تیر دور اسلامي امارت تغییر شو په هغه وخت کې هم د جنو د تعلیم په اړه تقریبا ورته د ریجنه موجود وو د مېرمنو د کار په اړه هم دوی ګویل چې موږ په جګړه کې یو او ستونزې دي او مشکلات دي
هغه وخت د جګړې خبره کوله بیا ورسته کته سپیادی په دې ورسته کلونو کې دوی په قطر کې دوی مشانو ویل چې مشک راخلو د خبرې بنوي دوی ته د کار او تعلیم او د هر څه اجازه ورکو
رازم امدې ته چې آلته د خاغلی شیخ شعب الدین دلاور ویډیو کلیپ هم ستا چې راځنه یو خور کړي وو د قطر له درسه چې هغه د تعلیم د اول نتر ډاکټورا پورې په ډیر صراحت او وضاحت سره ویلي و چې دوی به حق لري د کار حق بلري او د تعلیم او تعلم حق بلري د سفر حق بلري دا چې د دوه د تړون نور مواد وو هغه ځینې خلک چې وایي چې او په تړون او ځینې پټې ورقې او کاغذونه هم شته چې نه کېدې چې تاسو لاست در رسیدلی یا نو موږ تری خبر یو په هغه کې تلیکل شوی او څه شوی او بل دا چې د دوه تړون څومره تطبیق شو امریکایانو هغه ته څومره احترام وکړو هغه چې د میاشتو یا د تقریبا د څو کالو د مذاکراتو په نتیجه کې لاسلیک شو هغه بر قدرت او اسلامي امارت دواړه ناستو دوی دواړو خواوو په خپل ځمنو څومره تعهد کړي هم د افغانستان د خلکو په وړاندې هم د نړیوالو قوانینو د نظر هم د بشر حقوق او نور چې یادیږي په دې منځمند کې دا باید وڅېړل شي تحلیل شي
سلامات
نړیوالو ټولنې مسؤلیتونه افغانستان د ولس مسولیتونه او صلاحیتونه
کور ودان سلامت اوسه وخت مو همدم رو د خبرونه د افغانستان د سیاسي او ولسی جرګې رئیس صدیق منصور او د سیاسي او پوزي چارو شنونکی احمد خان اندر
ازادي رادیو لملیونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio